په افغانستان کې د ماسپخین دو بجې شوې ازادي رادیو او ریډي ازادي رادیو د خبرونه ډیره برخه د ځوان فکرونه زی خبرونه ته ځانګړې شوې خو پایل د سات په خبرونو کو د بشری حقوقو د څار سازمان هیومن رائټس واچ وای د افغانستان په اړه د ملګرو ملتونو ارزونه باید د بشری حقوقو په تیر د خزو او نجونو د حقوقو مسلې ته لومړیتوب ورکړي. هیومن رائټس واچ د افغانستان د وضعیت ارزونې لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي همغږي کوونکو ته په وړاندیز شوی وړاندیز کې ویلي چې ځانګړي همغږي کوونکو باید ډاډ ترلاسه کړي چې په خپل ارزونه کې د بشری حقوقو د سرغړونو د قربانیانو غږ اورېدل کیږي او دغه ارزونه باید د بشری حقوقو د سرغړونو د عاملانو د مسؤل پیژندلو او د دغو سرغړونو د مخنیوي لپاره سپارښتنه وړاندې کړي. د بشري حقوقو د څار سازمان د ښځو د حقوقو مشر هیدر بار په هغه اعلان کې چې نن چهارشنبه د سازمان خبره کړې په افغانستان کې د ښځو روان وضعیت په نړۍ کې د ښځو لپاره تر ټولو ناوړه وضعیت یاد کړی او ویلي دي چې دغه خپلواکه ارزونه کولی شي دغه ناوړه وضعیت په وړاندې نړیوالو غبرګونونو ته په اغېزمن ډول لارښودنه وکړي او د دې کار لپاره اړتیا ده چې د ښځو او نجونو حقونو او د بشري حقوقو د نورو سرغړونو قربانیانو ته لومړیتوب ورکړل شي. په دربار ویلي لکه چې طالبان پر افغانستان بیا واکمن شوي خزي او نجونې تر ډیر فشار لاندې راوستي او هغوی داسې احساس کوي چې نړیوالو له پامه غورځولې دي. طالبان په خپل واکمنۍ کې چې څه باندې دوه اونۍ وروسته دوه کاله پوره کیږي له شپږم ټولګي پورته نجونې له زده کړو منع کړي او همې خزي په نا دولتي مؤسسو کې له کار کولو راګرځولې دي. طالبانو په وروستي اقدام کې په افغانستان کې د ښځو ټول سنگار ځایونه هم وتړل. ټاکل شوی دی افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړی همغږي کوونکی فریدون سینرلی اوغلو د افغانستان د روان وضعیت په اړه خپل خپلواک ارزونه د روان کال د نومبر میاشتې تر پایه بشپړه کړي. د اروپایي ټولنې د امنیتي او د امنیتي چارو او بهرني سیاست مشر جوزف بورل په اروپا کې قرآن کریم ته د سپکاوي وروستي اعمال وغندل او ویل چې قرآن یا بل هر سپېڅلي کتاب ته سپکاوی بې حرمتي بې احترامي او ښکاره لمسونه ګڼل کیږي. ښاغلي بورل نن چهارشنبه په یو خبره کړي بیان کې ویلي چې تنوع ته درناوی د اروپایي ټولنې یو اساسي ارزښت دی او زیاتوي چې په دې کې د نورو مذهبي ټولنو درناوی هم شامل دی. خاغلی بورل ویلی اروپایی ټولنه په کور دننه او بهر د مذهبي یا عقیدی او د بیان د ازادۍ ملاتړ کوي خو د په خبره هر هغه څه چې قانوني دي اخلاقي نه دي. نوموړی دغه څرګندونه وروسته له هغې کوي چې څو ورځې وړاندې د ډنمارک په پلازمینه کوپنهاګن کې یو کس د عراق د سفارت مخې ته د قرآن کریم نسخې وسوځولې. تر دې مخکې څه موده وړاندې په سویډن کې هم یو کس ورته یو عمل سرته رسولی و چې د اسلامي هیوادونو یې په وړاندې سخت غبرګونونه ښکاره کړل. ټاکل شوی چې د ناتو اوکراین نوې تاسیس شوې شورا نن په لومړنۍ غونډه کې د تور سمندرګي د امنیت پر موضوع خبرې وکړي. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکی وویل دې غونډې مخکې د برېټانیا له صدر اعظم ریشی سوناک سره پر دې خبرې وکړي چې په څه ډول کېدای شي نړیوالو بازارونو ته د اوکراین غلو د صادراتو مسله یقیني شي. هغه ویلي په ځانګړې توګه سلاو مشورې د تور سمندرګي زموږ د بندرونو او غلو دانو د صادراتو د امنیت پر موضوع څرخېدي. د ناتو اوکراین شورا شاوخوا دوه اونۍ مخکې په لیتوانیا کې د ناتو د سرمشریزې په ترڅ کې جوړه شوه. دا شورا په بروکسل کې د سفیرانو په سطحه دا غونډه داسې مهال جوړوي چې روسیې له دې ډډه کړې چې له تور سمندرګي څخه د اوکراین د غلو د صادراتو موافقه چې د اعتبار موده یې د جولای په 12مه پای ته ورسېده تمدید کړي. د اروپا د امنیت او همکارۍ په سازمان کې د امریکا سفیر پرون یو ځل بیا د امریکا هغه خبرداری تکرار کړ چې وایي روسیه ښایي په سمندر کې د ماینونو په وسیله کشتۍ والوزوي او بیا یې پړه پر اوکراین واچوي. مایکل کارپینټر وویل چې روسیه به د دې ډول حملو په وسیله په تور سمندرګي کې پر ملکي کشتیو نورې حملې توجیه کړي. د اروپا د امنیت او همکارۍ سازمان چې مرکز یې په ویانا کې دی مخکې له دې چې کارپینټر په واشنګټن کې په دې اړه څرګندونې وکړي په یو بیان کې ویلي و چې معلومات ښیي روسیه د اوکراین پر بندرونو د حملو په هدف په سمندر کې نور ماینونه ځای پر ځای کړي دي. او د امریکا متحده ایالاتونو پرون د 400 میلیون ډالرو په ارزښت اوکراین ته اضافي امنیتي مرسته اعلان کړه. د نوې مرستې په کڅوړه کې د پینټاګون له وسلتونو څخه د هوایي مدافع مهمات، زغرګاډي، د زغرګاډو ضد وسلې او نورې پوځي مرستې شامل دي چې اوکراین وکولی شي خپلې له لاسه تللې سیمې بیرته ونیسي او د روسیې د توغندیو حملو په وړاندې خپله دفاع وکړي.
ځوان فکر له ازادي رادیو نه
درنو دوستانو په ځوان فکر پروګرام کې مو نن زه اجمل اند هرکلی کوم. نن په ځوان فکر کې په دې غږیږو چې ولې په افغان ځوانانو کې روحي نارامۍ او همدارنګه مایوسۍ سوا شوې دي، څنګه کیدلی شي چې ځوانان له روحي نارامیو سره مبارزه وکړي، او دا د ځوانانو په ژوند، راتلونکي او اهدافو باندې څه اغیزې کولی شي. له استراب او روحي نارامیو نه د ځان ژغورلو یا ځان خلاصون لارې چارې کومه دي؟ هغه ځوانان او چې روحي نارامۍ یا مایوسۍ تیرې کړې دي څه فکر کوي چې څنګه تنې راوتلي دي او څه لارې چارې شته؟ په دې باندې به بحث کوو. روحي نارامي یا مایوسی یا ډیپریشن یا ژور خپګان او یا همدارنګه د روحي ناروغیو یا نارامیو نورې بڼې یو انسان د ژوند په هر پړاو او د ژوند په هر ډول شرایطو کې متاثره کولی شي، پرته له دې نه چې څومره عمر ولري، پرته له دې نه چې چیرته ژوند کوي، او پرته له دې نه چې په څه ډول شرایطو کې ژوند کوي. دا کیدلی شي چې انسانانو ته پیښ شي. په وروستیو کې موږ د افغانستان له بیلابیلو ولایتونو همدارنګه په بهر کې له میشتو افغانان نه ګڼ رپورټونه لرو چې په هغې کې دا څرګنده ده چې افغان ځوانان د مایوسۍ له یو پړاو نه تیریږي، نهیلي شوي دي په ځینو مواردو کې. په ځینو مواردو کې مسافرۍ ورباندې اغیزې کړي دي او تاثیرات یې کړي دي، او همدارنګه په ځینو مواردو کې د افغانستان د اوسنیو واکمنو پریکړو په ځانګړې توګه د نجونو په تعلیم او همدارنګه په کار باندې بندیزونو یو شمیر ځوان نجونې متاثره کړي دي. په رپورټونو او خبرونو کې چې کلام ګوري اوري چې مثلا په پروان ولایت کې څو ورځې وړاندې موږ یو رپورټ درلود چې یو ځوان ځان وژنه وکړه. همداسې چې د رسنیو سرحدونو ته ګوري، وړم ورځ یو رپورټ چې یو افغان مهاجر چې پاکستان کې امریکا ته د تلو په تمه و، وروسته له هغې چې دا قضیه رد شوې وه ځان وژنه کړې ده. په کندهار نه څه موده مخکې موږ رپورټ درلود د بدخشان نه چې ځینې ځوانان په استراب او همدارنګه په مایوسۍ او نهیلۍ او خفګان کې دومره مخې ته تللي دي چې بلاخره په داسې چارو باندې لاس پورې کوي چې خپل ژوند ته خاتمه ورکوي او ځان سره ګڼ نور خواخوږي د ویر په ټغر کېدی. نن په همدې بحث کوو. بحث به مو تر ډېره په دې باندې راڅرخي چې څنګه د ځوانانو د روحي نارامیو او مایوسیو سببونه څه دي، څنګه افغان ځوانان په اوسنیو شرایطو کې نور فعالېدلی شي، څنګه له دغه روحي نارامیو او مایوسیو سره مبارزه کیدلی شي، او همدارنګه څنګه تنې راوتلی شي. را سره درې تنه داسې ځوانان دي چې تر کومه چې د دوی په اړه باندې زه معلومات لرم، درې واړه د ژوند له ډېرو سختو پړاوونو او سختو شرایطو نه تیر شوي دي، خو محنت یې کړی دی، زیار یې ګاللی دی، او دوی زده کړې کړي، خپلې زده کړې بشپړې کړي دي، لوی لوی کارونه یې کړي دي، کتابونه یې لیکلي دي، ژورنالیزم یې کړی دی. شاعر او لیکواله مهر تاج را سره ده، همدارنګه لیکوال او ژورنالیست چې لسګونه کتابونه یې له نړیوالو ژبو نه پښتو ته ژباړلي، د لیکوال په توګه یې کار کړی، د ژورنالیست په توګه یې کار کړی میر احمد یاد را سره دی، شاعر او ژورنالیست سعید شینوار را سره دی. له دې ټولو سره زه نن فقط غواړم چې په عمومي توګه د افغان ځوانانو پر ستونزو، په اهدافو او د دوی په دغه اوسني موقعیت باندې وغږېږم چې څه ډول یو موقعیت کې دوی دي. درې واړو ته هرکلی وایم. ښاغلی یاد، زه به یې له تاسو را پیل کوم. د تاسو ګڼ اثار چې تاسو ژباړلي دي مام لوستي، او ښایي نورو اورېدونکو هم د موږ لوستي. که ټول نه، یو شمیر د ځوانانو سره په تړلو مسلو، د ځوانانو په بریا، د ځوانانو د فکر کولو په ودې او په ګڼو نورو داسې اړخونو باندې راڅرخي چې هغه کیدلی شي چې لوستې له ځوانانو سره مرسته وکړي تر څو د یو بهتره ژوند خاوندان شي. د افغان ځوانانو د اوسني وضعیت په اړه باندې داسې مجموعي تبصره به د تاسو څه یې راده؟
سلامونه انسه تاسو ته، د بحث ګډونوالو ملګرو ته، اورېدونکو ته. زه اکثر یو مثال ورکوم د اوسني وضعیت په اړه. ما نه چې څوک پوښتنه وکړي چې یاره اوس وضعیت د ځوانانو څنګه دی، زه ورته وایم داسې دی لکه یو څوک چې موټر کې ناست وي او هغه دا ویلی چې یره د جلال آباد نه کابل ته ځي په لاره باندې دی او موټر د دنه مخ کې شي او د دنه موټر په مخ کې د شیشې باندې خټه واچي او دا په صورت کې نی نو دغه چې دی افغان ځوانان دغه مثال ته کتو تقریبا دغه څه وضعیت کړي ځکه په تیرو کلونو کې افغان ځوانانو زده کړې وکړلې په مهارتونو باندې کار وکړ ډېر پکې بهر لاړل هلته زده کړې وکړلې پوهنتونونه یې ولوستل ماسترۍ وکړلې په ژورنالیزم کې کار وکړ نور مسلکونه یې زده کړل او یو دم په څو ورځو کې دا وضعیت داسې بدل شو چې هغه څومره پلانونه چې افغان ځوانانو لرل څومره هیلې چې هغه لرلې څومره کارونه چې دوی کړي وو څومره تخصص او تجربې چې لرلې هغه ټول په یو دم په یو ورځ کې د یو بدلون وروسته هغه ټول تقریبا بیګه کې شو نو اوس په عموما د افغان ځوانانو له دغه یو حالت سره مخ دي چې دوی په خپل راتلونکي په اړه بيخي نه پوهیږي دوی په دې نه پوهیږي چې دوی سره سبا څه کیږي دوی سره راتلونکي میاشت څه کیږي دوی سره راتلونکي کال څه کیږي او دوی چې په کومو برخو کې زده کړې کړې وي دوی چې کومه برخه کې تخصص لري په کومو برخو کې ډېر لسته څومره مزل چې کړو آیا دا به بیرته په ژوند کې چرته به دوی په درد وخوړل شي کوو به نه خوړل شي نو دغه د افغان ځوانانو وضعیت عموما دغه څه اوس وخت کې
ډیره مننه زه به بهرتاش تم رازم خو ترغی مخکې غواړم دی خغلی شینواری نظرم په دې اړه باندې واورم شینوار صاحب خغلی یاد وویل چې ځوانان لا یو ابهام سره مخ دي لا یو داسې وضعیت سره مخ دي چې ناببره او ناڅاپي ور باندې راغلی دی تاسو څه نظر لرئ آیا تاسو هم ورته نظر لرئ
ډیر مننه ان تاسو ته ساسي درنو ودونکو ته دوړو درنو خغل ملمنو ته سلامونه نیکې هلي واقعا ام ده سدا یا سب چې څو ول ځوانانو په مایوسي کې یاد دوی د روحي او رواني ځپلتیا په برخه کې واقعا دا یو لوی لامل دی کیریر جوړول یا هم په اصطلاح د کلیوالو په اصطلاح باندې لوی سړی جوړیدل دا د انسان د فطرت یو برخه ده په نوې نړۍ کې تعلیم کول لوړ تعلیم حاصلول او بیرته د تعلیم نه څوکۍ ته یا هم د خلکو خدمت ته راګرځیدل دا د هر سړي یو ارمان د دې یو او بل خبره دا چې د وطن سره مینا وطن خلکو ته کار کول دا هم دا چې یو ډول په سر کې خطلې نشو د هر ځوان او دا په یو دم باندې صفر تر غورځیدل یا د صفر نام ښکته غورځیدل دا واقعا دا وی د زپلو دا وی د رواني او دا وی د روحي زپلو په برخه کې یو لوی لامل دی چې زه نسترګې نشي پټي دي اوس خلک فکر کوي چې ښا قبل ورځ ماته د یو خبريال په توګه باندې خلک دا چې فارغان شي خپل ستونزې راوړي کې په پونتن کې ما یو خپل ستونزې شریکي کدا ته شریکه کې نو یو ډیر جالب سکرین شاتونه د یو ګروپ نه د ماسلینو راوتل او غلط د ځوانانو ماته راولې ګل سول او ټول ځوانانو ویل چې ښا دا مبارک مشه خو یو چم د مبارکۍ جواب نو ورکو هم دا خبره کوله چې ښا نو دا تعلیم چې مونږ وکړو څه د پاره مو کې هیڅ شي هم نه رانه جوړي هیڅ بیګه شو نو تعلیم خلکو د ژوند د جوړیدو د کیریر د جوړولو د نوې نړۍ د معاصر نړۍ یو لوړ معیار دی چې خلکو حاصل ک پډې رو سختې باندې خلکو چې د خپل ځامن او ته پټی ګرو خلکو خپل بچیانو ته لورګانو ته داسې سپورټ ورکړي چې خپل به تاسو ولیدل په افغانستان کې چې یو سړی به د سړک د غاړې په جوړ کول باندې په خاروالۍ کې په 2000 افغاني باندې به گزاره کوله مګر د خپل اولادونو د ارمانونو پوره کېدو لپاره او د اوی د روخانه اندې لپاره د دا تکلیفونه په ځان منل چې دا به هوسا شي مګر اوس چې هغه خپل پلار چې ګوري چې دا هرڅه صفر شول او د خپل ځوان چې ګوري چې دا هرڅه صفر شول زه مولا نه یم نو زه په دولت کې په حتی په موسسه کې د کار جوګن نو وسما نو د یو بی اسري انسان په توګه چې دا مغه لکه یو سړی چې خدای نه خواسته مفلوج شي او د نورو احتیاج شي نو د ټولنې د خپل کورنۍ په وګو باندې بار شي خامخا هغه ته د مایوسي په خورا شدید ډول باندې مخه کوي او د
مننه شنوار سبیر ترازو دی بحث ته مهرتاش تاسو ته براشو د تاسو فکر باندې بی وزلی او غربت یا فقر څومره رول لري دی ځوانانو په دغه مایوسۍ کې په نهیلیو کې او آیا فکر نه کوي چې شرایطو او شاوخوا ته په پام باندې شته ځینې شیان چې ځوانانې کولی شي؟
سلامونه انسیک تاسو ته د پاس قدرمنو مېلمنو ته اورېدونکو ته مننه. د رواني ناروغیو یا په ناراضي رواني روغتیا اخته ځوانانو یو لوی لامل همدغه فقر دی. فقر دی هغه ځوانان چې کاري کړی وي، کار کوي، خود کفا وي، او هغه په ناڅاپي توګه باندې بېکاره کېږي، فقر سره مخ کېږي. نه هغه یوازې د کورنۍ باندې بوج کېږي، خپل ځان هغه احساس مسؤلیت چې لري د ټولنې په وړاندې باندې هم مجبور حسوي، هم یو نوه بوج حسوي، همدارنګه د کورنۍ په وړاندې دغه په خپل باندې چې د یاباني ناروغۍ لامل ګرځېږي، چې بیکار وي، بېروزګار وي، فقر سره مخ وي، په ذهن باندې بوج راځي، هغه څه ته ډېر ځورېږي چې غواړي یو ویږي ترسره یې کړي، اما د بار بار لاس اچولو سره، هڅو سره بیا هم څه په لاس نه ورځي. دغه لوی ناهیلي ده او پرله پسې ناهیلي ده. دغه ناهیلي چې بیا ډېره اوږده شي نو طبعا تېوتل ستونزمن دي.
ډېره زیاته مننه. فکر کوم چې یو ټکی ډېر واضح شو، هغه دا دی چې ځوانانو چې کومې هیلې درلودې، البته ګڼو ځوانانو کوم امیدونه لرل یا کار کړی و یا زده کړې کړې وي، تر اوسې تر ډېره په درد نه خوري. که څه هم په افغانستان کې دننه د طالبانو د حکومت چارواکي یا واکمن وایي چې دوی هڅه کوي چې ځوانانو ته چانس ورکړي، د کار زمینې ورته برابرې کړي. البته دا دوی وایي، ټینګار کوي چې څوک یې له دندو نه دی ایستلي، څوک یې له کارونو نه دی ایستلي، داسې خبرې شته. خو یاد سب زه به تاسو ته راشم، دا سمه ده چې شرایط داسې راغلل، وضعیت دغسې شو. د تاسو فکر باندې راځئ چې د افغانستان دننه په ځوانانو باندې لومړی تمرکز وکړو. په افغانستان کې دننه یو ځوان چې په دې وخت کې د مایوسۍ خواته ځي، د خفګان خواته ځي، او یا مثلا نهیلی کېږي، له خپلو اهدافو نه لاس اخلي، دا د حل لاره ده؟ او که د تاسو فکر باندې نورې کومې لارې ورسره شته دی چې د هغې په خپلولو باندې کېدلی شي چې لږ تر لږه ځان وژغوري او هیله مند واوسي؟
دا کوم وضعیت چې په افغانستان باندې اوس راغلی دی، دا لکه لومړی ځل نه دی چې افغانان ورسره مخ کېږي. صحیح ده، زمونږ همزولی نسل، ځوان نسل لپاره به دا لومړی ځل وي چې دغسې وضعیت سره مخ کېږي. خو زمونږ مشران څو څو ځله له دغسې وضعیت سره مخ شوي دي، لوی لوی بدلونونه یې لیدلي دي، انقلابونه یې لیدلي دي. نو زه فکر کوم چې په دې معنی هم نه ده چې دا ګنې هغه د کرښې وروستی ټکی شو، د دې نه وروسته هر څه ختم شو. کوم وضعیت چې رامنځته شوی دی دا د یو بدلون نتیجه ده، او دا بدلون که د نړۍ په هر کونج کې په دغومره کچه راغلی وی دغه نتیجه ورپسې وه، دا حتمي وه. یعنې د دې هېڅ ډول مخه نه نیول کېدله. خو دا په دې معنی هم نه ده چې مثلا موږ داسې کړو چې یاره موږ ژوند همدلته ختم شو، موږ ته به بیا دا فرصت نه پیدا کېږي چې موږ د مخ ته لاړ شو. یوازینی کار چې اوس کول غواړي هغه دا دی چې صحیح ده، موږ په مادي ډول باندې ډېر څه وبایلل، موږ وظیفې وبایللې، موږ موقفونه وبایلل، موږ یو نظام چې هغه موږ خپل نظام ګڼه او هغه سره واړه را لوی شوي هغه لاړ بدل شو. په معنوي لحاظ باندې هم ډېر شیونه وبایلل. خو اوس ضرور دا ده چې چې پاتې دي چې هغې باندې فکر وکړو، په هغې تمرکز وکړو چې څه پاتې دا څنګه وساتو. پاتې دا دی چې موږ سره مثلا خپل ژوند پاتې دی، موږ سره خپله کورنۍ پاتې ده، موږ سره خپل ځان پاتې دی، موږ چې پخوا څه زده کړي دي، کومې تجربې چې لرو، کومې زده کړې چې لرو، په کومه برخه کې چې تخصص لرو، دغه ټول را سره پاتې دي. او پښتانه وایي چې په یوه سترګه دې ووتله په بلې باندې لاس کېده. اوس وضعیت داسې دی چې که زموږ یوه سترګه وتله په بلې باندې لاس کېښودل غواړي، حل لاره دا نه ده چې موږ دې ووایو چې تسلیم دې شو چې بس دغه یو حالت دی، او خدای نه خواسته، خدای نه خواسته موږ دې مثلا لکه موږ تاسو چې مخکې یادونه وکړله چې د خودکشۍ پېښې کېږي، د ځان وژنې پېښې کېږي، نشه یي توکو ته پناه وړل کېږي، نور داسې کارونه کېږي چې هغه زموږ صحت ته او زموږ ژوند ته تاوان رسوي، ځکه ژوند د ټولو نه لوی ارزښت دی. نو زه فکر کوم چې ځوانان په دغه وخت کې یو مسولیت چې لري، یعنی دا د غم نه دی، دا سپارښتنه نه ده، مسولیت دی چې هغوی د خپل ځان ساتلو لپاره، د خپل رواني روغتیا ساتلو لپاره، د خپلې کورنۍ ساتلو لپاره کار وکړي. ځکه هر ځوان د یو چا زوی دی، د یو چا ورور دی، د یو چا وراره دی، د یو چا خورې دی، د یوې کورنۍ یوه تمه ده، د آینده لپاره، د راتلونکي لپاره. هغه کورنۍ حتی وایي چې دا زموږ بچی دی، خیر دی، پیسې دې نه ګټي، دوی دې موږ دپاره ډېر ښه ژوند نه جوړي، خدای دې راته ژوندي. نو دغه نورو خلکو باندې فکر کول غواړي، په دې کورنۍ باندې فکر کول غواړي، په دې خپلو ملګرو باندې فکر کول غواړي، او دا تمه زړه کې ساتل غواړي چې یاره دغه بدلون دغه راغلي نتیجه کېدای شي په تدریجي ډول باندې د خوالي خواته لاړ شي، کېدای شي بدل شي، کېدای شي وخت لکه څنګه چې دغه وضعیت راغی امکان دی ولري چې وخت دغه سی وضعیت ورو ورو بدل شي، د تخ خواته لاړ شي. امکان دی ولري چې نور فرصتونه رامنځته شي. که موږ مثلا په دولت کې کار نه کوو، ډېر میاشتې یا څو کال اوسګر شو، په یو بل ځای کې کار پیدا کړو، که موږ مثلا په ډېر لوړ ځای کې کار کوو، کېدای شي اوس یو ډېر عادي ځای کې کار وکړو. نو زه فکر کوم چې دغه سی تغیرات راتلل د دنیا او د ژوند د ختمېدو په معنا باندې اغستل نه غواړي. او ځوانانو ته چې یو شی ویل غواړم چې زما خپله تجربه دا هغه ده چې کوشش تا پکار دی چې ځان اوزګار ونه ساتل شي. اوزګار په دې معنی چې سړی ټوله ورځ کوټې کې کینی، همدا تشویشونه وکړي چې ولا مخکې دسې ومه اوس دسې شم، مخکې دسې اوس دسې شم. مطلب هغه فعالیتونه دي وکړي چې په هغوی باندې که دوی سره پیسې دي چې په هغې کم مصرف راشي. که دوی کلب کې ورزش نه شي کولی مثلا پیاده دې وګرځي، که دوی په یو هوټل کې دوستانو سره نه شي کېناستلی، همداسې مجلسونو کې دي سړک په غاړه دې کېني.
مننه یاد صاحب، ما غوښتل چې په همدې در سره وروسته خبرې وکړم چې څنګه کېدلی شي چې له شتو امکاناتو نه لوړه استفاده وشي. خو تر هغې مخکې دلته یو اورېدونکی په تماس کې دی. زه په کتې یادونه اورېدونکو ته هم کوم، په ځانګړې توګه ځوان اورېدونکي چې موږ اوري، چې که په دغه موضوع کې چې د نن ورځې موضوع ده نظر لري یا پوښتنه لري یا د خپل زړه حال را سره شریکول غواړي، کولی شي چې په مستقیمه توګه زموږ د سټوډیو د واټساپ په شمیره باندې زنګ ووهي، 00 24 21 12 شپږ 40 01. یو اوریدونکی به راواخلو، له ده به واورو. مهرباني وکړئ څوک او له کوم ځای خبرې کوي؟ مهرباني.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام، مهربانه شي.
زه عبدالمجید د لغمان ولایت نه تاسو سره په تماس
کې موږ دغه غو ورستړی مش
تاسو ته ملمانو ته او اوریدونکو ته سلامونه وای. بعد له سلامه در کوم حالت چې په افغانستان کې ده، نو ډیر ستونزو سره خلک لاس او گریوان دی. او بلا خبره داده چه بندیزونه او رستر بله زیادیگی پا خلگو بانده. اول ده خزینه و خوانزی بنده بانده بندیزونه لگی دلی، او همچنان چه دا وضعیت دلتا منگو تاسو خلازه خوشختن چه زیوینو ما، یعنی دیر دسه محدودیتونه او بندیزونه لګیدلی دي چې نه هیڅ دلته د ژوند کولو او د هغه کوم ازادي او حقوق چې خلک لري هغه نه استفاده نشي کولای، یعنی هیڅ لاسرسی ورته نه لري. او بل خبره دا ده چې هغه حقوق چې ځوانان لري، هغه حقوق چې د وطن لري، ملت لري، هغه ته هیڅ لاسرسی نشته. دس یو ډول حکومت ده چې عام یعنی ملایي فکر ده چې یعنی ملا پکې کولی شي چار شی زړه وغواړي. بله
مننه.
دس یو ډول حکومت ده لکه ملا چې وغواړي نو په هر چا د هر رقم فیصله وړاندې کی یا حکومت دی وکړي، نو دا د فکر د خبره باید ومنل شي. نور د ملت خبرو ته او د ځوانانو خبرو ته او د ملت نور قومونو ته خلکو ته
د هغوی ټینګار همیشه بیا دایي چې دوی وایي چې ځوانانو ته یې لاره خلاصه پرېښي، چا سره کار نه لري، کولی شي کار وکړي، کولی شي سوداګري وکړي، کولی شي تجارت وکړي، کولی شي زده کړې وکړي، انټرنیټ وکاروي. خو تاسو باوجود دې هم وایي چې په ځوانانو باندې فشارونه زیات دي او ستونزی زیاتی دی. مننه کوله تاسو نه د نور اوریدونکو تلیفونونو او تماسونو ته هم زه په تمه یم. غواړم له دوی نه خپل شخصي کیسې واورم، شخصي مسلې چې څنګه دوی څه ډول یو وضعیت سره مخ دي. کار یې درلود، اوس یې کار له لاسه ورکړی، یا هیڅ کار نه درلود، اوس هم هیڅ کار نه لري، مایوسه دی، خفګان دی، خفګان یا خواشینۍ سبب یې بل دی. خو زه به راشم تر هغې پورې سعید شینواري ته. شینواری صاحب، د دغه لغمان نه دې موږ د اوریدونکي څرګندونې او خبرې دې واورېدلې، څه فکر کوئ؟ پخوا خو هم داسې نه وه چې ګوندې ټولو ځوانانو کارونه درلودل او ټول په اصطلاح کافي پیسې او امکانات هم درلودل. یو څه ملامتیا خپل ځوانانو ته نه ورستنېږي؟
ان صاحب، زه به لږ که وخت راکړې راته، یوازې د کار بایلل د ځوان د پاره دغه نه دی، ستونزه نه ده چې هغه به ورسره په رواني تکلیف باندې اخته شي. زه به یو څو سپینې خبرې هم وکړم. هغه دا دی چې زمونږ او ستاسو په ټولنه کې دغه زوی پیدا کېدل دا د یو مالی اسیټ په ډول ورته لیدل کېږي، چې دا زما مالی سرمایه ای، دا زما د پیسو ماشین ای چې راغټېږي. کورنۍ دا راغټ شوی نه وي، رالوی شوی نه وي چې کورنۍ ورنه تمه کوي چې سبا د پیسو ماشین اوس پیسو چاپ شروع کړه. نو دغه حالت یعنی کورنۍ او د ټولو خلکو ته مسؤلیت راغلی کی، دغه حالت ځوانانو نه دراوسته، دا یو تپل شوی حالت دی چې په ټولو په یو ډول راغلی دی. زما پلار به یو خبره کوله چې دغه انقلابونه خلکو نه وینه توی، خو دې انقلاب د خلکو وینه وچه کړه. زما دغه دا د ځوانانو ته چې دا وینه وچېدل د بیرته را پیدا کېدو، یعنی چینې چې وچې شي بیرته د راخود کېدو امکان هم شته، د بیرته د جوش امکان هم شته، داسې نه ده چې دوی دې دغه پاتې شي. کورنیو نه زما هیله دا ده چې په کور کې چې اوس یو ځوان راځي، خو کار د ټولو نشته دی، خو ځوان ته ټول په غوسه یي چې ولکه ته کار نه کوې. نو خو زه که یو لاړ شم، یو ځوان لاړ شي، یو دوکان واچوي یا یو کاروبار شروع کړي، اخلي په چا پلوري په چا کې، ځکه د ټولو خلکو اقتصاد صفر دی. نو په داسې حالت کې یوازې اوس کورنۍ کینی، مشان کینی، وایي چې پلانکي زوی ولېږه خارج ته، ته یې ولې نه لېږې، دی مجبور شي هغه په کاچاکي لارو باندې ولېږي. دا خو د بخت او د طالع خبره ده، که هغه راستون شي هم د هغه ژوند بدنام شي، بد شي، سخت شي، او که ورسېده لا رسېدله نه وي چې کورنۍ نه ورته زنګونه چالان شي چې چا به پیسې راولېږه، لکه ټول خلک رالېږي، ته یې نه رالېږي. نو دلته خو تاسو ته پته ده چې په اروپا کې یا په نوره نړۍ کې پروسس لري د امیګرنټس لپاره خپل پروسیسي. نو دغه برخه کې یعنی د کورنۍ ډېر غټ مسؤلیت دی که یو ځوان د روحي ناروغۍ نه کړیږي. زه یو دا خبره کوم چې ځوان ته کته وایي چې مکه وته تشویش، دا تشویش چې دی ډیپریشن خپل یو تکلیف دی، یو مرض دی. ته د سرطان مریض ته نه شي ویلی چې ته مه سرطان کېږه یا ته به باندې ځان منیسه. نو هغه خو دا تکلیف دی، هغه تکلیف د په تبه نیسي، هغه تکلیف دی چې ته مجبوری. ډیپریشن هم عین یو مرض دی چې انسان مجبوری بالاخره مړ کیږي. دا که یو سړی ځان وژنه کوي، دا دې نه غواړي، د خپل عقل په کار راشي، هغه به ځان وژل ونه غواړي، مګر دا ډیپریشن ور باندې ځان مړ کوي. مطلب دا دی چې دا ډیپریشن هم سړی وژني لکه سرطان چې وژني. نو خبره دا ده چې دغه ځوانانو ته که څوک په کورنۍ کې دغه ځوانان لري، یعنی د مهربانۍ له مخې د خپلو ځوانانو باندې رحم وکړي. دا حالت دوی نه دی راوسته، د دې داسې وخت کې چې دا تاسو خپله مرته د ماشین د پیسو په سترګه ګورئ. یو وخت راځي چې دا ماشین ستاسو بیا په کار کېږي، تاسو ته بیا هم امیدونه دغه کولی شي. یو ځوان په افغانستان کې ډېر ځوانان څه چې 90% ځوانان د ټولې کورنۍ هیلې پوره کوي. نو زما یو بل هیلم دا ده چې ما ډېرې خپلوان انجونې ولیدلې چې هغوی ډاکترانې دي، کورنۍ ور باندې تعلیم کړی، نن مې پلار ورونه ټول بې وظیفې دي خو دا ډاکترانې ځي دنده کوي. د دې مطلب دا دی چې که موږ ټول همدغسې ځوانان خپل وروزو، ښځه نر ټول یو شان، یو وخت کې یو حالت د یو چا دپاره د کار مساعی دي هغه پیسې را ګټي، بل وخت کې د بل چا دپاره د کار زمینه مساعی دی هغه پیسې را ګټي. نو دغسې یو امکان کېدای شي، خو په ځوان باندې د کور د خوا نه ډېر لوی فشار اچول د خپل د دې ځوان سره دښمني ده. که یو ځوان په ډیپریشن اخته کېږي، یوازې به دا نه چې هغه ته کار نه پیدا کېږي، بلکې هغه به کورنۍ هم اخته کړي. نو په دې برخه کې کورنیو ته زما ورنه مهرباني او داسې احترامانه هیله ده چې خپلو ځوانانو رحم وکړي. که څوک دغسې تکلیف نه دغه کېږي، رنځېږي، نو هغه بوځئ، ډاکټر ته بوځئ، هغه ته دوا ضرورت دی. بغیر د دوا نه ډیپریشن، یعنی ته به ورزش هم وکړي، په ته به ټول شیان وکړي، خو که دوا نه وي ډیپریشن زیاتېږي، مشکل جوړي. ډیپریشن یوازې په ښو خبرو باندې
کمیږي ډیپریشن سره په څنګه دوامي درملنه ني نو خلکو ته دا اوا خبرې کڅوک اولي وي کی کې دې ځوان نور بل خوينه پیدا کی ځکه دا ډیپریشن مثلا ډیر کسان دي چې خپل کتابونه لوستي او ځان ورته په افغانستان کې څوک یې ځه ختیځ رهبر څوک یې د یعنی دا د ډیپریشن یو برخه ده نو ډیر اوي کول د ځوان په خو خبرو باندې دا هم یو ستونزه بیا ته جوړي نو خبره دا چې د ځوانانو لاسنیوي وشي کورنۍ ورسره مرسته وکړي چې دغه تکلیف نه په ګډه باندې وستل شي او ښه حالت بد حالت لکه څنګه چې یاد سیګول دا راځي او دا د ژوند برخه ده انقلابونه په ټولنه کې دي ښه خبره دا چې د انقلاب یا د بحران یا د کانفلیکټ دغه دا چې دا د تشفشان غرغوندي یو انفجار کوي بیا لاوار اوزي ښه خبره دا چې د لاوي لاندې څوک ایثار نشي او منجمد نشي
ډیره زیاته مننه رب شو مهرتاج دلتا یادونه وشو واقعاً دی روختیا پوهانو یا کسان چې دی رواني سلام مشورو په برخه کې کار کوي هغه نه وازیدا چې لا غزوانانو سره لا کسانو سره چې ل استراب نه ل رواني نارامیو نه ډیپریشن وسواس تشويش ل دغه ډول حالتونو نه زوريږي دوی وای چې دوی به هم خپل هغه د ژوند بڼه کې یو څه بدلون راولي خو په عین حال کې لکه سید شنواری چې وي اړتیا ده چې په شدیدو مواردو کې طبي مرسته ترلاسه شي ډاکټرانو ته مراجعه وشي په افغانستان کې د دغه کسانو لپاره د طبي مرستو د ترلاسه کولو شرایط څومره برابر دي څومره ډاکټران شته دي څومره سایکیاترستان شته دي چې هغوی په دغه رواني شناسان چې په رواني برخه کې مشورې ورکي سلام مشورې ورکي اسانه دي مندلې
مننه طبی درملنه که ده دوا پا سریعه و سیری خود دیره دقیقه مضبط نتیجه دیمله نور کهی لکه سنگه چی ده روان پوری مربوطه ده انسان ده زیهی که دوده پوری نو طبیل خواه طریقه یعنی اغا خبری کول دی اغا مضبط انرژی خستل دی فشار نوارده ول دی هغه څه چې انسان عدقل که پا کورنه که یو غره او بسیدی اغا دلسته سر حساسیت لدی کم خبر پی بده لگیدی لاغ خبر سر باید کورنه مخلی کری داغ رنگ وقت بر کری تا دیر مهم ارزخ دی تا جان داوری دا چه داغ زوانا می تا او خود لشی چه یا داغ حالت عدی یا تاسی ملامت پا دی که نیستی نو هغه خلکو او هغه خپل انسان که غواړي د ځان سره مرسته وکړي یا د بل ځوان سره تر ډېره چې هغه په نشته امکاناتو کې دي زه خپله د یو رواني بحران سره مخ یم زه باید دغه درکړم چې زما د کورنۍ دغه بل غړی زما سره په دغې درد کې په دغې تکلیف کې شریک دی نو هغه څه چې په ما باندې بد تاثیر کوي د قرباني ما د دې په وړاندې دغه عکس العمل ونه ښیم دا چې په کومو خبرو خفه کېږي هغه خبرې ونه کړم او که موږ باندې یا په دغه بخصوص ځوانانو ته دا وایم که دینی اشخاص داسی دی چی دا آغای وربانی با تاثیر کنی دا آغوزی خبری پدلبانی فشار وارده دی دا آغا فشار پخپلا بانی دی لابل گزی گی دا آغا فشایان و اشخاص تخا باید داده و که پخپلا مرده و که کورانی پدی که ورسان رسد دا آغا چی دی چی دا یعنی ارین اطلب دینوزگاری دا یعنی دا باید پا کار باندشی مضبط انرژی دا تر تونو دا انسان پراوان باندشی تاثیر کهی که آغا دا چاپیریال لخوانه دی کلی لخوانه دی دا حاکم نظام لخوانه دی در طول شرایط پا انسان باندشو دا آغا تاثیرات خورده دی منفی ها مضبط پا منفی که چی تا باندشی دی روان حساس کی گی و پا مضبط بادی نو دا تدیر پوری چی دی آغا مضبط انرژی تارتی هلاری خبرو کولو تارتی هلاری وقت ورکول تارتی هلاری پا خپل ایسان تدان سرم رست کولشی لاغ اشخاص تخ ناس تا پریگ دی خبر وانو دیشی گوندی ورطوی چی والا که مثال ورکنن سابا که زی پا خپل مثال ورکنن چی والا تا ته به ډېر سخته نه وي چې ته کور ناسته یې. دا دوه کاله وشول تا یعنی مطلب په ښځینو کې کار کړی دی فوق العاده معاش، دا به تا ته سخته وي. دغه پوښتنې سره که زه بار بار هره ورځ هره ورځ مخ شم طبعا ماته دا خوند نه راکوي. نو زه دغسې موږ چې خپل دوستان پېژنو، کورنۍ پېژنو، چاپېریال کې څوک دي، موږ پوهېږو چې دغه انسان کې دغه ستونزه شته دی او دا هغه څه دي چې زما احساسات راپاروي. دا زموږ د ځان سره مرسته کول دي. زه باید دغه انسان څخه ډډه وکړم یا سیالي کول دي تر ډېره د ځوانانو ترمنځ. مخکې میلمنو څخه وویل شول چې یعنې سیالي کول دي چې والدلته کار روزګار نشته دی، اولاد باید ولېږلی شي او هغه یا رسېدلی نه وي. دا چې هغې په لاره کې کومې ستونزې لیدلې وي، زغملې وي، په قاچاقي لارو تللي وي، دغه پخپله د هغه په ذهن چې دی هغه د پخوا په څېر نارمل ذهن نه وي پاتې. بیا د کورنۍ خوانه فشار دی، هلکه کار دې پیدا کړی دی نه دی پیدا کړی، نه قبولي به دې څه وخت کېږي نه به دې کېږي، څه کار درته پیدا کېږي نه پیدا کېږي، ولا موږ نهاره یو. دغه پخپله دغه موضوعات باید کورنۍ درک کړي، دغه موضوعات دغه ورسره مرسته وکړي، مثبت انرژي ورکړي، ارزښت ورکړي. دغه پخپله باندې هغه څه دي چې یو بل سره مرسته کولی شي. تاسو د تداوي خبره کوئ، تداوي همدغه مثبت چلند دی چې کورنۍ غواړي که ټولنه غواړي. حداقل موږ نشو کولی چا سره یو لسو کې مرسته وکړو، خو موږ د دې مرسته کولی شو. هغه څه چې دغه ناهیلي کوي، هغه څه چې دوی خفه کوي، مقابل طرف د هغه خبرو باید ډډه وکړو. د هغې خبرو یادونه حداقل ونکړو، فشار باندې رانوړو. وګورو یو انسان خاموش دی، وایي وره بس کافي ده. او تر ډېره تداوي همدغه ده خبرې کول. انسان باید داسې شخص پیدا کړي چې څوک ماته غوږ ږدي، ما څوک ښه درته ولی شي، څوک مې ښه اورېدلی شي.
مالنه
خو متاسفانه زموږ دغه ټولنه په خپلو کې دغه څه ده چې یو بل نه درکوي، برعکس دا هغوی بوج ساتي.
مالنه یو اوریدونکی دی د راخلونو، بیا دا بحث زخت زیات اړخونه لري، خو یو اوریدونکی بر واخلو بیا راځم یاد کړه. مهرباني وکړئ څوک له کوم ځای خبرې کوي؟
نوري صاحب محترمه، تاسو ته سلام او د میلمنو په شمول اوریدونکو ته سلام وایم. همدرد مل لغمان زه خو باید دغه بیکاری په حق لا خپل نظر دغه وایم. چې په خواسي او دغه طالب پلو ځوانان ټول بیکار اول بے دند ول وس پارک بک دغنا راغله سی هغه د پخوانی حکومت خلق بے دند سوی دی او هغه په دند لګیدلی سی په دا هم افغانان دی او پات سو دغه محدودیتو په نظر کې سی زده خپل سر ګلیدل حال سی دانن د خپل ایس طالب کې نزه بیخی طالب یې معنا امارت کې نه یم یا حکومت کې مخکینی کې منو ما یا ولسی واګړی ما دکاندار ما سته معنی سدي حالات ته خپل سترګو ګوريس محدودیت نستا. یو ډله ځوانان به جمع به ولاړې دي جمعات خوا ته برواني چغه به وهي خان دی با اس دانه وای سي ز په کما ټولنه کېم په اسلامي ټولنه کېم که په غیر اسلامي ټولنه کې هیڅ څوک چا سره کار نه لري. د موبایل دکانونه دي ورسه سي چې شه موبایل کې راځي خخ کار طالبان بم ولاړې موسیقی اچ کار شیا چ د نس ګوره نس زغه تولا کوي ځوان وای مس هغه پغره کې ځان ته ډوډۍ پیدا نه کی پغره کې دا څنګه دا دند خو موږ هم نه لرو دا شخصي کاروبارونه خو سي چاول هغه روان
نه اتمن یاد صاحب او شنواری صاحب ته خبرې واوري دي زب بیرته له دوی نه واورم. یو بل اوریدونکو شته دی بر واخلو، مهرباني وکړئ.
السلام علیکم، زه تاسو ته تاسو اوریدونکو ته آزادۍ رادیو ته ټول ته سلامونه ایم.
وعلیکم سلام، ستړی مش
خیر سي جنتی شي. تاسو ډیره کولی موضوع کې دوه د ځوانانو په کې تاسو خبره وکړه. مو چې زم افغان مهاجر يم په پاکستان کې په دا باندې زم خبره وکړه. ماته
سلامات اوسئ، مهرباني وکړئ تاسو به هم واورو.
خو صاحب دا خبره ده چې په افغانستان کې سپینګيري چې د کین غریب طبقه واده تل مړ شو څوک ډیر ضعیف شو لیک په شمور او ځوانان زخ ډیر دی په مهاجر کې هم ټول ځوانان دی په افغانستان کې ځوانان پاتې شو څوک جام دې کوم له شو څوک د پرشن نه مزغه نه څوک زړه نه څوک بیمه نه ولې چې د 15 شپږ کال کې کولا جنگینال دلی اخر انسان نه میګا د تخري او ډیر به خلک یې چې ما جر سوکا دي سوکا وخت راوی یو دا سوکا وخت دی چې می خالي سرینه بچ کړی دی مارګ نه دا کمی ښه کړی کا بادم کړی دی شوروی می ګور واسطه دی ویس کا غنون په خپل کې دروی افغانستان ابو دوی د امیر باندې دا حکومت وکړو مخ جمهوریت هم تیر شه نرم تیر شو چې دا عربی ملکیتا ګورا رزق خ ډیر دی دا عربی امارات ملکیتا د زمیناوي ته برابر کو زک ډیر ځوانون دی ان په سل کې اتیا پیسه د ځوانون دی په افغانستان کې نر څوک مل شو څوک لوانیون شوی ی دماغ نه خوش وی سه بادای مو کسه کې ور وای زای په صدا ژبا د تا کوم چې کله د ځوانون عربی امارات ته لور شي دی افغانستان ځوانون ډیر وکیر دی ډیر تکلا دی ډیر خورای په تیری دی په کمر نه خلل گاوی سه بادغه به منافقار وګه کې افغانستان بو پپ کې دروي کا په افغانستان نه بورا نه ملک زړه باندېږي یا د تیلو وبسي ډیزل د وبسي پټرول د سینا د وبسي یو خدای سه پانګول نه رغای یو د سه حکومت نه رغای چې دا شینه وایسته ځوانون ته باندې بربودی نشایون شو د پرشن والی چکول تک چکول نه د امریکا ته چې نه د لندن ته چې وسمی کو د پاکستان کې ډیر وخت تر کمی ګوینې نیک ملګری دي چې یو کول یو کسي یلته وی بلکې چې کسي دوبای کې وی خولای کوری جوړ کړای وی یا دکان جوړ کړای وی یا ګاډای وخصای نیګه غنیونی کیمو کیمو نام کړای دی په چیش کې ور کړای نیغه په تیلا د نیو کې باندې نیغه په زاب په پاسپورت یو ملک تا غنای سلای مزګری ته هم صاحباله شکلای
مننه کو مننه کو اتمن با یاد صاحب مهرتاج سید شنواری د تاسو خبري اوریدلی دوی هغه ځوانان چې لام دغه سي شرایطونه تیر شوي کارونه کړي کتابونه لیکلي او خپل ځان یو پړاو ته رسولې ده زه یو بل اوریدونکو هم راخلم لملمنونه په معذرت سره بیا نو ورو ورو خبرې راټولول د بم واورو مهرباني وکړئ څو کول کوم ځای خبرې کوي
سلامونه صافي خبرې کوم لاهور پاکستان لاهور
ستړی مشي صافي سب دی پاکستان لاهور څخه مهرباني وکړئ د موږ موضوع به متمنه اوریدلې
موږ مننه خیر اوسې د ځوانانو د ژوند ځخپل ځوان يم بشکلن عمر لرم بشکل عمر لرم نو کو وطن ته پکتل سره ټول ځوانان زما غوند چې اړ دي چې وطن پری ایوازنی ستونزې ده چې هغه د تعلیم کمای دی پکې په تعلیم وکي د کار کمد کار پکې نشته روزار روزګار پکې نه پیدا کی هر څه زمينه نه د مساعد ځوانانو ته چې هغه د تعلیم خپل خلاص کی او سم دستي یا وخت یو کال د تیرېدو وروسته هغه ځان توظیفه پیدا کی یعنی هیڅ کوه پانتونو وای دا شي هیڅ داسې چانس یا امید یا داسې تبن خپل لغاینده ژوند ورته نه ښکاري نه ښکاري یی چیزه به یو ځای کې وظیفه ولرم یو ځای کې ځان مشخص ځان کار وګورم یا به کار وکړم نو ځوانان زیاتره په دغه نه هلي کېږي نو هغه بیا د ډېر زب سکون سره مخ کېږي لکه هغه د فیشن شي نو نورې داسې ډېر زب سکون دي چې ځوانان دغه لاندې راځي او یا څوک داسې ډېر زیات مجبور شي چې هغه هیواد پرېږدي
مننه سلامت اوسی صفه سب نظر مو واوریدل شو فکر کوم چې دا یو ډیر پراخ بحث دی په دې کې هم حکومتونه هم نظامونه او هم خپل ځوانان کورنۍ دلته چې یاد شوي مثلا مهرتاج او شنواری سب یادونه وکړه چې کورنۍ د ځوانانو باندې ډیر فشار نه راوړي یاد سب تاسو ته براشم سیالۍ دی افغان ځوانانو مثلا زه به تاسو ته یو شی وایم یو کس تللی زه څو ورځې مخکې دلته په اروپا کې په یو ځای کې د یو ځوان سره مخ شوم چې راغلی و او په ډېر یو بد ستونزه کې و ما په ټلیفون کې پښتو خبرې کولې د واورېدلې راغی رانه یې مرسته وغوښتله ما چې ورسره خبرې وکړلې نه یې زده کړه کړې وه نه یې تعلیم درلود نه یې لوحه لوستلی شوه نه یې د ټلیفون شمیره پیدا کولی شوه او په یو ځای کې راوړی و پولیسو خوشې کړی و ورته ویل چې مثلا په دغومره وخت کې باید ته له دې ځایه ووځي ورته ویل ولې راغلی څه اړتیا دې لرله څه ضرورت دې درلود اوس په افغانستان خو موږ پوهیږو ته په یو ځای کې کار کیله کوي دیکانی کوي دغه سیالي څومره د دې سبب شوې ده ځکه ما چې لیدلې زیاتره مایوسي مثلا د یو سړي یو ورور یا کاکازو یا مامازو یا کلیوال لاړ سبا د جرمني نه یو عکس راوسته وویل چې ولا زه جرمني ته رسیدلی یم دغلته چې په کلی کې نور څومره ځوانان دي هغوی هغه د سیالۍ له کبله هڅه کوي، کوشش کوي په ورانو ناسمو لارو باندې، او همدای دی مایوسۍ سبب هم کیږي، همدای دی نهیلۍ او د وړول ناسالم رقابت چې خپل رواني ستونزې زیاتې دي سبب کیږي. د دې په اړه راته لنډ وایه بیا څه نورې پوښتنې له تاسو لرم.
لکه څنګه چې شنواری صاحب او منستر جوړ د زمونږ په ټولنه کې د دې ځوانانو د فشار یو د ټولنه لوی عامل د خپل کورنۍ دی، ځکه چې د کورنۍ توقعات ډیر زیات لري. مثلا د دې سره خبرې کوم، د خپل په ماشومتوب کې دغه فشار د لاندې را لوي شوی، چې را راتره ځامن څنګه دی، دا تر ګران څنګه دی، هغه ادا لري، هغه ادا لري، او موږ د سینې لرو او ته باید دسو کې، او موږ باید دسو کې دغه فشارونو نه خپل راوته مو په یو ډول کې دی، شو وس هم ور سره په ځینو اړخونو کې مخ يم. نو دغه ډیر شي نه د دې لپاره کېږي، په خصوصا زمونږ اساس په ټولنه کې چې یاره د فلاني زوی بهر لاړ او زه مجبورین باید د خپل زوی بهر ولېږم. یعنی ان څه ما دا موریدلې دي چې خلک یو بل ته واځي د دې لپاره مبارکي ورکوي چې زه خله اعلان سره سیل چې د تورګور د زوی بهر او سام بهر کې چې را لېږي کې نه را لېږي، هغه بیل خبره ده. دغه لاملونه دي چې دا په ځوانانو باندې فشار راوړي. همدغه مثلا کورنۍ ځوانان مجبورۍ چیرې د ترزوی دی موټر لري، او تزوانی او تو ګرځي او موټر نه لري، هغه پلان یې ترزوی دی وګوره د کاروبار دی، او ته هم د څه ګرځي هغه پلان یې د څه شو ته غته نشي کېدلی. دغه د ځوانانو د پاغوی باندې د رواني فشار راوستلو، د هغوی د ډیپریس کولو، او د هغوی د حتی د هغوی د ژوند د خرابولو یو لوی لامل دا هم دی چې متاسفانه په خپله کورنۍ د زمینه ورته
برابرې. ما یاتب دارته ویا دلته به ما سره د دوه نور ملمانه موافقه چې تاسو یوازې د ترجمې په برخه کې څومره کار کړی دی، په ډیر کم سن کې په لسګونو کتابونه دی، ماته دقیق شمیر نه دی ځکه یې نه وایم. فکر کوي چې یو عادي کار چې تکي مثلا د ورځې 8 ساعته کار کوي، دا کار تاسو کولای شو توانیدلی شوي چې دومره ډیر ژباړي وکړي؟ یعنی د ورځې څو ساعته کار کړی دی په خپل ژوند کې تاسو؟
زه خو کوم وخت نه چې زه په ماشومتوب نه چې ما کار شروع کړی دی، مطلب زه داسې نه وم چې زه اوسګار پاتې شوم. د ماشومتوب کې زمونږ پلار سره دکان ته تلم او هغه کارونه کول، تر اوسه پورې لګیم. د ژباړې په برخه کې ژباړه زما دغه نه دی، زما اصلي کار نه دی، زما مسلک نه دی. ژباړه زه اوس هم د شوق په توګه کوم، په خامن د شوق په توګه کوله تقریبا 10 کاله مخکې، یا د رینا کم ما چې شروع کړل نو اوسه پورې مې اته کتابونه ترجمه کړی دي، او دا څه چاپ شوی دي او څه نور چاپ کیږي. خو دا زما غدا د غربانو په خبره پارت ټایم یا دغه کار
د ما مقصد هم دا دی چې چې یو عادي کار دی چې هر سړی مثلا وای خو زلاړم کار مې وکړ، خواري مې وکړل. یو د سده چې یو طب څه یو غیر عادي کار کوي، یو څه په ځان باندې فشار راولي په ځینو موارد. مهرباني.
نو زه اکثرا دا وایم، زما ملګری د دې شاهدان دي، هغوی اکثرا هغوی دا خبره کوي چې ما د خپل ملګرو ډیر وخت، د خپل تفریح ډیر وخت دا ما ډیر دغه ته ورکړی دی، مطلب ژباړو ته مې ورکړی دی، او په ځان باندې دا فشار منلی چې یاره دا کار کول غواړي، دا زما هم په ګټه دی، دا د دې ټولنې هم په ګټه دی، او د دې ضرورت هم دی. یعنی دغه فشارونه دي چې دا موږ د انسانانو په توګه باید وزغمو. ایډیال حالت زموږ د خوښي حالت چې موږ به هر څه ولرو، موږ د ډېرې پیسې ولرو، موږ د ډېر امکانات هم ولرو، په موږ د هیڅ تنسم نه، دا په یو ځای کې نشته دی. حتی هغه کوم خلک چې په اروپایي ملکونو کې اوسېږي، هغوی هم ایډیال حالت سره مخ نه دي، هغوی د اروپایي ژوند مشکلات لري. څوک چې په افغانستان کې دی، هغوی د افغانستان د ژوند مشکلات لري. یعنی یو څه د غزوانان او د کورنۍ دوی نه څه باید دغه فکر وکړي چې یاره دغه حالت چې راغلی دی، نو که په خام لږ ډیره غوړه خوړل اوس به لږ سپور وخورو، یو څه باید قناعت مو شي، یو څه باید فشارونه کم شي، یو څه باید مصارف را کم شي، یو څه باید ځوانان هم لکه څنګه چې تاسو ویل چې په دغه وخت کې د امتحان وخت دی د ځوانانو لپاره، دغه سي حالتونه چې راځي، دغه امتحان په ټوله ټولنه باندې، دغه زمونږ په ځوانانو باندې یو امتحان دی. او په دغه وخت کې که یو انسان مثلا ځان ساتلی شي، که یو انسان له دغه حالات نه ځان ایستلی شي، که یو انسان خپل ذهني توازن ساتلی شي، نو فکر کوم دا ډیر لوی کار دی. او په ډیر زیات خواریم کې په دې برخه کې وکړي، ډیر زیات هلې ځلې مو کوي، ډیر زیات سختې مزغمي په دې ارزه چې انسان دې لپاره باید وکړي.
مننه شنوار صاحب، تاسو کړه تلاندو وایي چې نظم د افغان ځوانانو ترمنځ، د افغان په توګه ما چې څومره لیدلې دي، مثلا پاغه نظم چې دی یوې سالمې رواني روغتیا لپاره پکار دی موږ په ځوانانو کې کم دی مثلا د شپې تر درې بجو پورې ویښ ناستو سا یا یارانو سره مجلس کوا یا ملګرو سره مجلس کوا یا په آنلاین بوختو سا بیا درې څلور ساعته خوب نیمو نیمګړې سبا سهار راپاڅېږه هیڅ پلان او کار دې نه دی معلوم د کور نه مې یو دوه درې خبرې واورې یعنی خپله دغه په ژوند کې نظم په وخت ویده کېدل هر کار چې ته لرې که هغه کم کاري که هغه ډېر کمزوری کار وي هغې ته په وخت باندې رسیدل هغه ترسره کول څه چې دستي د تا په لاس کې دي هغې ته په ایمانداری او صداقت سره ژمنتیا او تعهد سره مخته ورتلل دا څومره لرو موږ په افغان ځوانانو کې
ان سب د ژوند یا د اوسېدو بې نظمي زه فکر نه کوم چې دا د انسان په تقریباً ډیر تاثیر ولري تر څو د چاپیریال او د کورنۍ او د سیاستونو د دې لوړ تاثیرات نه اوسي دا په ټوله نړۍ کې تقریبا عامه خبره ده ځوانان د خپل خوب یعنی که یو ځوان شپږ ساعته په ځای باندې اووه ساعته په ځای باندې دوه ساعته خوب هم کوي هغه انرژي د کار لري او دا په ټوله نړۍ کې شته چې بې خوبي کله ځوان ته پیدا کیږي او دا اختلالات دي د صحي دا به کیږي یا به عادتونه وي د خلکو ښه خبره دا ده چې موږ غواړو چې ځوانان مو سالم اوسي یو خبره دا مثلا دا اوس د انسان هغه شرف او هغه انساني حیثیت ته درناوی پکار دی په کورنۍ کې د یو ځوان ته ما وختین دا یادونه وکړه او دلته باسونه پی وشول د انسان په سر ورته وکتل شي نه د پیسو د ماشین په توګه یا نه د ټول کورنۍ د بوجونو د وړونکو په توګه هغه سره یعنی د کور د لکه د پلار چې څومره احترام کیږي دغه چې د یو بیکار ځوان هم حق دی چې هغه په کور کې کراش ټول ور نمخ وانړي یو خوږه خبره واوریدل شي دا یې حق دی زه به درته یو کیسه وکړم په ځوانانو باندې ډیر د خپل ځان چې ما شاید د تاسو ته یا ډیر نږدې دوستان په دې باندې خبرې زه وخت کې ډیر په کم عمر کې او دې ته مجبور شوم چې کور پرې د مودن د پسې لاشم او زه ډیر کوچنی تازه زلمی وم چې زه روان وم چې زه د افغانستان ملي ځواکونو کې ځان ثبت کړم او په دې باورې نه وم چې زه به ثبت شم کنه سره وی چې ما کتابونه لرل سره وی چې ما ډیګریا نه لرل سره وی چې ما ډیر دغه کړیو لا سره ورن لرل مګر ما ته په ټولنه کې زه نه نه ما د واسطو د نو موجودیت له وجه نه خو وظیفه پیدا کولای شو نه ما هم کور کې زه لرو ده بلکې ما لپاره یو د تیښتې لار ده د ټول مسایلو نه لکه اوس ډیر ځوانانو ته د افغانستان د وتلو ده نو ملي ځواکونه راته ښکار شول چې زه به الته یو څه آرام ومم مګر هغه حالات بل ډول شول او زه راغلم خپل مسلک ته خبریالۍ ته داسې وخت راورسېد چې ما نه د دفاع وزیر دا پوښتنه په ټلیفون باندې کوله چې زه د تبلیغاتو په برخه کې کوم لارښوونې ستا په نظر باندې عملي کړی شم ځان لپاره په دې وخت کې ما ته ډېره سخته ژړا راغله او ما دا زه د ځوانانو لپاره وایم ډېره سخته ژړا راغله د وزیر ما ته ویل تا ولې او سیلې راکوله چې خیر خیر ما خو هیڅ خبره نه ده کړې ما ورته ویل مال یو وخت کې ما تاسو په وزارت کې یا تاسو په اداره کې د عسكر په توګه د اخیستل کېدو جواز نه لرو ده نن ما دومره خواري په ځان وکړه چې نن تر یو وزیر راځي د مغه وزارت ما نه مشوره غواړي نو خبره ده د ځوانانو ته زما دغه ده چې خپل استقامت ساتل پکار دي کورنۍ ته مې دغه ده چې د خپل ځوانانو انساني شرف ته باید درناوی وشي هغه ونرټل شي په بیکاری باندې حالات داسې دي چې د ټول لپاره ناسازګار دي او حکومتونه تاسو وایئ چې موږ د ولس استازیو د ځوانانو شرف ته درناوی باید د ټولو حکومتونو په اولیت کې وسی هم دغه ځوانان دي چې د ملایان کې سبا مړ شي خو د دوی دغه چارې به څوک کړي نو یو هیله چې سره پیدا دي چې د دې ځوان برخه د دې حکومت د دې دولت د دې وطن برخه ما او زه هم ک سبا کولای شم چې جوړېدو کې برخه واخلم
مننه سلامت اوسه ما په سی وخت را په کمیدو د مهرتاج لته سونه بلند واورم د شنواري سبل خبرو داسې ښکاری چې ډیر دې ته چمتو نه دي چې ځوانانو ملامتي ومني تاسو څه نظر لري ځوانان خپل تر کومه حد پورې په دغه خپل مایوسي او نهیلیو کې ملامت دي
مننه چې ځوانان ملامت کوي دي البته نه ځکه دا خو موږ مخکې نه ویل چې انسان چې د اجتماعي مخلوق ته اجتماع چې خپل مثبت او منفي تاثیر په غورځوي په انسان باندې. خو متل له پښتو کې وایي چې د بدعمله زوی څخه ړنګه لور ښه ده. دا چې کار نشته روزګار نشته دا یو د نشته د روزګار نشته دی کار نشته د روزګار نشته دی حداقل یو کار زده کولی شم یو کار زده کولی شم داسې یو چا سره کېنستلی شم چې یو مهارت ته زده کړم حداقل دغه ورځ زما هسې نه ضایع کېږي که نن زما په کار رانشي سبا زما په کار راځي په دغه کې ملامت دي دغه هغه شته امکانات دي چې ځوانان ترې استفاده کولی شي او دغه زما دلیل نه شي کېدلی چې والله زه بېکاره یم زه کوم کار کولی شم دا نه رکامه دن ولرم کوي نه لرم مونږ مخکې یادونه وکړله چې پروان باندې د مادیاتو تر څنګ معنویات هم تاثیر لري هغه معنوي اړخ یې راونیسه که مادي دي لاس پرېښودل معنوي اړخ یې راونیسه که معنوي دي پرېښودل د مادیاتو پاکنه باندې باید فکر وشي د دې پر ځای چې ته دغه منفي فکر سوچ وکړې د چا سره سیان نه وي کار نه لري څه نشي کولی باید دغه فکر وکړي چې څه کولی شم څه کولی شم هدا کال که کار نشم کولی یو کار زده کولی شم
مننه
دغه ملامت دی
مننه سلامت اوسې یاد سب دوه د یکی وخت ما سره پاتې دی غواړم چې ته د خپل خبرې راته راټولې کی لکه مهرتا چې ویل ځوانان څنګه کولای شي لشتو امکاناتونه او د شتو شرایطونه ګټه واخلي تاسو مخکې لنډه اشاره وکړه چې پوخه ډیر سخت شرایط وو کتابونه نه وو وسایل نه وو اوس انټرنیټ دی نوي مهارتونه په اسانۍ زده کولای شي لنډ راته ووایي چې د تاسو هغه سپارښتنه به افغان ځوانانو ته څه
ډیر مننه زه تل ځوانان ته دا خبره کوم چې مطالعه یوازې دا نه دی چې انسان د لاسي کتابخانه کې د کیلي او الته د کتاب راولي او ولي نن سبا موږ اکثره ځوانان سره موبایل نشته دی اکثره سره د انټرنیټ کې جو نشته دی او اکثره متاسفانه په داسې ویډیوګانو او په داسې محتوا لیدو باندې مصرفيږي چې هغه دوی ته هیڅ ګټه نه لري زمونږ پیغام دا دی چې دوی د انټرنیټ کې مثلا یوټیوب ته دلار شي الته یو ګوري د ژوند مهارتونه د زده کړې دا د زده کړې چې خپل رواني فشار څنګه قابو کړي دا د زده کړې چې خپل اروایي حالت څنګه مثبت خواته بوزي دا د زده کړې چې مثلا په خپل ژوند کې نظم څنګه راوړي څنګه په وخت ود شي څنګه په وخت راپاتېږي څنګه یو ژبه زده کړي مثلا د نورو ژبو زده کول خصوصا د انګلیسي زده کول ډېر ښه فرصتونه لري چې آنلاین کارونه په دې باندې پیدا کېدای شي آنلاین ډېر پلیټ فارمونه شته چې د ځوانانو غوښتنې پوري دغه نه حتی پیسې ګټلی شي همدارنګ ځوانان خپل کې سره کېني مجلسونه سره وکړي یو بل ته داډ ورکړي یو بل ته دا وی ملاتړ کی رواني ملاتړ کی په بازي موارد کې امکاني مالی ملاتړ دی یو بل کی همدارنګ خپل مشرانو سره کېني دا غوي خبري ووري دا غوي کیسي ووري هغه حالات ووري چې هغه په څومره سخت حالات راته شي او دغه ځای ته راغلي دي فکر کوم دا هغه فرصتونه دي چې د افغان ځوانانو لپاره مؤثر دي خو اول باید ځوانان د انګیزه په خپل ځان کې پیدا کړي او دا وګوري چې خپل حالت
مننه سلامت اوسې وخت را پسې را خلاص شو ل درې وړو قدرمنو ملمنو څخه مننه شاعر او لیکوال مهرتاج لیکوال او ژورنالیست میر احمد یاد شاعر او ژورنالیست سید شینواری کورم آباد تربیه خلچه.